The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګران اوریدونکو سلامونه میو منای دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده نن د اتوار یا یکشنبه ورځ د 2019 میلادي کال د مارچ 3 نیټه ده وخت په پښتونخوا کې د سهار 6 بجې په افغانستان کې د سهار 5 نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د مارچ د 2 نیټه د مخصوصن 8 بجې دي دا خبرونه درته زه بارکوال میاخیل وړاندې کوم او د خبرونې پروډوسر منزه شهید ده د نیمه غنټه د لمړنۍ سهارنۍ خبري خبرونه ته مهر کلی کوم لمړی پام وکړئ د خبرونو سرټکیو ته د زلمی خلیل زاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او د طالبانو استادو تر دوه ورځې ځنډ وروسته پرون بیا ناسته کړې او تمه ده چې نن هم خبرې دوام ولري د هند او پاکستان د نشوتو په ترڅ کې د پاکستان پوځ ویلي د هندي ځواکونو په ډزو کې د پاکستان دوه پوځي سرتیري او ورسره دوه ملکي وګړي وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي او د ملګرو ملتونو د بلجیم په سر ښار برسلز کې د مارچ پر 12 نیټه د مارچ له 12 تر 14 پورې یو غونډه رابللې چې په شام کې د بشري کړکیچ د مخنیوي او بشري مرستو لپاره یو ګډ پلان پکې جوړ کړي او وسم پام وکړي بشپړو خبرونو ته د زلمی خلیل زاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او د طالبانو د اساسو تر دوه ورځې ځنډ وروسته پرون بیا ناسته کړې او تمه ده چې نن هم دغه خبرې دوام ولري د پرونی خبرو په اړه تر اوسه رسنیو ته رسمي او بشپړ معلومات نه دي ورکړل شوي خو د طالبانو ځینو سرچینو ویلي ټینګار یې بیا هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو او د اوربند په اړه یې خبرې نه دي کړې په قطر کې د طالبانو د دفتر ویاند سهیل شاهین امریکا غږ ته ویلي له امریکایي پلاوی سره په خبرو کې له افغان حکومت سره د مذاکراتو ایجنډا شامل نه ده شاهین ویلي خبرې به تر هغه وخت روانې وي چې دواړه لوري کومې نتیجې ته نه وي رسیدلي په قطر کې د روانو خبرو په اړه د افغان حکومت تازه دریځ مخې ته نه دی راغلی خو پرون د افغانستان په خوست ولایت کې شاوخوا 200 یوه غونډه کړې او غوښتنه یې کړې چې وسلوال طالبان دې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني د پاکستان پوځ ویلي په لاین اف کنټرول باندې د هندي ځواکونو په ډزو کې د پاکستان دوه پوځي سرتیري او ورسره دوه ملکي وګړي وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې ISPR تیره ورځ د دغو نښتو تفصیل ورکړی او ویلي دي د هند پوځ د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر په ناکیال سیکټر کې د پاکستان پر پوځ او عامو خلکو ډزې کړې دي د پاکستان پوځ دا وکړي چې په ځوابي ډزو کې د هند پوځي پوستې تبا کړي او تر 1500 پورې هندي عسکرو ته هم مرګ ژوب لاړولې ده هند لا تر دې دمه د خپلو عسکرو او پوځي چک پوستو د زیان په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی د افغانستان په ګډون د پاکستان په پښتونخوا او بلوچستان کې ورستوي بارانونو او واورو ځینې لوی لارې بندې کړي او لږ تر لږه 15 تنه مړه کړي دي د شمالي وزیرستان چارواکي وایي په د تخیلو کې د ګڼ باران په نتیجه کې د یو کور پرېوتو له کبله درې ماشومان مړه شوي او اووه تنه نور ټپیان شوي دي چارواکي وایي ټپي شوي کسان یې د میرانشاه روغتون ته رسولي دي د شمالي او جنوبي وزیرستان رزمک مکین شوال او په ځینو نورو سیمو کې د واورو ورېدو له کبله لویې لارې هم بندې شوي دي په کورمه کې هم تېره شپه د بارانونو له کبله د یو کور د بام لویدو په پیښه کې یو ماشوم مړ شوی دی د بلوچستان په زیاترو برخو کې د باران او پر غرونو د واورو ورېدو لړۍ لا روانه ده چې له امله یې په چمن کې د یو کور د نړېدو په پیښه کې یوه ماشوم مړ شوی ده د زیاتې واورې له امله د چمن زیارت او کان مهترزی لوی سړکونه هم بند شوي دي او پر لارو ګڼ شمیر موټر ولاړ دي بل لور ته د افغانستان په کندهار ولایت کې هم له وړمې شپې راهیسې د ګڼو بارانونو په نتیجه کې سیلابونو لس تنه مړه کړي دي د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا امریکا غږ ته وویل دغه کسان د کندهار ښار په لویه ویاله دامان او سپین بولدک ولسوالیو کې مړه شوي دي ملګری ملتونه وایي په شام کې 6.2 میلیونه خلک د جګړو له امله په خپل هیواد کې بې کوره دي وایي په دې هیواد کې 11.2 میلیونه خلک بهرنیو مرستو ته اړتیا لري ملګری ملتونه اټکل کوي چې د شام تر 80% هم ډیر وګړي د فقر یا غربت تر کرشه لاندې ژوند کوي او له زیاتې بېوزلۍ سره مخ دي ملګرو ملتونو د بلجیم په سر ښار برسلز کې د مارچ له 12 تر 14 نیټې پورې یوه غونډه رابللې چې د شام د بشري کړکیچ د مخنیوي او بشري مرستو لپاره یو ګډ پلان پکې جوړ کړي رپورټونه وایي د شام جګړه ځپلې کډوالې کورنۍ خوراک د استوګنې لپاره سرپناه روغتیايي اسانتیاوو او بوته اړتیا لري په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد یو ځانګړی عدالت د سختدریز مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین رضوی او د هغه د ځینو نورو ملګرو عدالتي ریمانډ د روانې میاشتې تر 14 نیټې غځولی دی. د لاهور عدالت دغه فیصله تیره ورځ د نوموړي په ضد د لګېدلو تورونو د یوې قضیې د اورونې په مهال کړې ده. او وروستی خبر دا چې په امریکا کې میشت یو پاکستانی عالم او د سند د جمشورو پوهنتون پخوانی د فلسفې د څانګې استاد 46 کلن جاوید بټو په ډزو وژل شوی دی. ښاغلی بټو د امریکا ژغ د اردو څانګې د کارکونکي نفیسې هودبای د ژوند ملګری و. دا پیښه د جمعې په سهار د واشنگټن ډی سي په ختیځه سیمه کې د جاوید بټو کور ته نږدې شوې ده. پولیس وایي د هلمند جارډن په نوم یو 45 کلن تن د هغه د وژنې په تور نیولی دی. د وژنې علت یې تر اوسه څرګند نه دی، خو واشنگټن پوسټ ورځپاڼه وایي تورن تن د جاوید بټو څنګلوری و او پخوا هم د قتل په پیښو کې تورن و. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د امریکا ژغ ډیوا ریډیو سهارنۍ لومړنۍ خبری خپرونې ته غوږ یاست. د خپرونې په پاته برخه کې د افغانستان، پاکستان او نړۍ په اړه ځینې رپورټونه درته لرو. په قطر کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د افغان سولې په اړه پرون بیا خبرې شوې او رپورټونه وایي چې په خبرو کې پرمختګ هم سوی، خو سرچینې وایي طالبانو بیا هم یوازې د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کړی او له افغان حکومت سره د خبرو په اړه څه نه دي ویلي. تفصیل یې په دې رپورټ کې واورئ. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی او د طالبانو استازو تر 2 ورځنی ځنډ وروسته پرون بیا ناسته کړې او تمه ده چې نن یې هم خبرې دوام ولري. د پرونیو خبرو په اړه تر اوسه رسنیو ته رسمي او بشپړ معلومات نه دي ورکړل شوي، خو د طالبانو ځینو سرچینو ویلي ټینګار یې بیا هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو و او د اوربند په اړه یې خبرې نه دي کړې. د افغان سولې لپاره د امریکې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر د روانو خبرو تر 2 ورځنی ځنډ مخکې هیله څرګنده کړې وه چې خبرې مثبت لور ته روانې دي. خلیلزاد پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی وه چې د قطر د خبرو تر څنګ په کابل کې د یوې ملي ډلې په جوړېدو کې هم پرمختګ شوی چې له طالبانو سره بین الافغاني خبرې پیل کړي. زلمی خلیلزاد په وروستیو 2 اونیو کې د افغانستان د ګاونډي او سیمه ییزو هیوادونو، پاکستان، ایران، چین، ترکیه او روس سفرونه هم وکړل چې مقصد یې له افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو په اړه د هغوی مرسته ترلاسه کول وو، خو طالبانو لا هم تر اوسه له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو په اړه رضامندي نه ده ښکاره کړې. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویاند سهیل شاهین امریکا ژغ ته ویلي له امریکایي پلاوي سره په خبرو کې له افغان حکومت سره د مذاکراتو ایجنډا شامل نه ده. طالبانو ویلي له امریکا سره د خبرو لومړیتوب یې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل دي. تر هغه وروسته به له افغان حکومت سره خپل منځي شخړه د خبرو له لارې حل کړي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له امریکایي استازو سره د روانو خبرو په نتیجه کې به کوم تړون وسي که څنګه، د طالبانو د قطر دفتر ویاند سهیل شاهین ویلي خبرې پرله پسې روانې دي خو لا بشپړې نه دي. وایي خبرې به یې تر هغه وخته روانې وي چې دواړه لوري کومې نتیجې ته نه وي رسېدلې. په قطر کې د روانو خبرو په اړه د افغان حکومت تازه دریز مخې ته نه دی راغلی، خو پرون د افغانستان په خوست ولایت کې شاوخوا 200 ښځو یوه غونډه کړې او غوښتنه یې کړې چې وسلوال طالبان دې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. دغو افغانو ښځو په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی کړی، خو وایي د سولې په خبرو کې د ښځو ونډه هم له پامه نه غورځول کېږي او په دې خبرو کې باید د ښځو حقوق او ازادي وساتل سي. د افغانستان او پاکستان د چارو مبصره شمیله چودری وایي د پاکستان د امنیتي ادارو مشران له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو خوشاله دي. میرمن چودری د نیو امریکا په څیړنیز مرکز کې په یو بحث کې وویل د پاکستان امنیتي ادارو د افغانستان لپاره خپله تګلاره نه ده بدله کړې او غواړي طالبان د افغانستان په راتلونکي حکومت کې د هغوی ګټې خوندي کړي. د طالبانو او امریکایي پلاوی ترمنځ د تیرې ناستې غونډې دا ځل هم په دې اړه خبرې شوې دي چې که بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي نو طالبان به دا باور ورکوي چې د خپل هیواد خاوره به د نورو هیوادونو په ضد د ترهګرۍ لپاره کارولو ته نه پرېږدي.
د وایس اف امریکا ډیوه خپرونه ده.
او پاکستان ترمنز نشته لا پایتنه د روسیې د لی پاکستان وای د هندي ځواکونو په دزو کې دوه پوځي سرتیری او ورسره دوه ملکی وګړي وجلسوي او دوه نور جوبل سوي دي. د پاکستان پوځ هم دا وکړي چې په ځوابي دزو کې د هند پوځي پوسټ ته باکړي او تر 1500 پورې هندي عسکرو ته هم مرګ جوبل اړولې ده. تفصیل یې له بختور شاه څخه اورو.
د پاکستان او هند ځواکونو یو وار بیا د کشمیر په لانجمنه پوله یا لاین آف کنټرول په یو بل ډزې کړې دي. د پاکستان د پوز د عام وړیکو څانګې ISPR د خالی پورز د دغه انخطو تفصیل وړاندې کړی او ویلي دي د هند پوز د پاکستان د ولقې لاندې کشمیر په ناکیال سیکټر کې د پاکستان په پوز او عامو خلکو ډزې وکړې. په دغه ډزو کې د پاکستان دوه پوځیان حوالدار عبدالرب او نایک خرم ووجل شو او دوه عام وګړي چې یوه پکې ښځه هم ده جوبل شوی دی. وجل شوی پوځیان د ډیرا غازی خان دی. د پاکستان فوز دا وکړي په ځوابي ډزو کې د پاکستان فوز هم د هند فوزی پوسټې تبا کړي او تر 1500 پورې هندي عسکرو ته مرګ جوبل هم اړولې ده. خو هند لا تر دې دمه د پاکستان د فوز د دغه داوو تصدیق یا تردید نه کړي. د پاکستان او هند ترمنځ لتیرو دریو هفتو راسي ورستو لاغې تاو تریخواله زیات شوه کله چې د هند د ولقې لاندې کشمیر په پلواما سیمه کې د هندي پولیس په ضد په یو ځانمرګي حمله کې د هند سلور سلویخ پولیس وجلې شو. د دغې حملې پړه په پاکستان کې میشت وسلوالې ډلې جیش محمد په غاړه اخیستې وه. هند د دغې حملې تور د پاکستان په استخباراتي ادارې ISI لګولی و. پاکستان دغه تورونه رد کړي او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هند ته وړاندیز کړی که دغې حملې د ککړو مجرمانو په اړه ورته کوټلي ثبوتونه ورکړي نو پاکستان به یې په ضد ګامونه واخلي. خو هند د پاکستان دغه وړاندیز نه منلی. هندي جنگي جازونو د دغې حملې په ځواب کې د شورو یا چهارشنبې په شپه د پښتونخوا په بالاکوټ سیمه کې بمباري وکړه او دغلته یې د جیش محمد د یو مرکز د ویشتلو او د دغې ډلې په سوونو وسلوالو د وجلو دعوه کړې وه. د دغې وروستو بیا د پاکستان جنگي جازونو هم په هند کې بمباري وکړه چې ورپسې د هند جنگي جازونه روچت شول او د پاکستان نورو جنگي جازونو ترې دوه جنگی جازونه او یو هلیکاپټر وغورځول. پاکستان د یو غورځېدل هندي جاز پایلټ ابینندن ژوندی نیولی وو چې د جمعې په ورځ د وزیر اعظم عمران خان په امر هند ته بیرته وسپارلو. هر څه که څېړونکي دا ګڼي چې د پاکستان لخوا د هندي پایلټ هند ته د ورسپارلو سره به د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی راکم شي. خو تېره شپه د کشمیر په لانجمنه پوله یا لاین آف کنټرول د دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ شوي انخطونه داسې ښکاري چې ګنې په دغه تاو تریخوالي کې هیڅ کمی نه دی راغلی. د پاکستان او هند ترمنځ ر ممکنه جنگ د مخنیوي لپاره په نړیواله کچه هم هلې ځلې روانې دي. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ او د روس صدر ولادیمیر پوټین په دې هیله دي چې دواړه ګاونډیان به خپله مسله د خبرو اترو د لارې ډېره زر اواره کړي. رایټرز خبری اداره وای د روس صدر ولادیمیر پوتین د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ته ټلیفون کړی او ورته یې د روس لخوا د منځګړیتوب وړاندیز هم کړی دی. د دې ترڅنګ د اسلامي هیوادونو تنظیم OIC هم تیره ورځ په ابوظبي کې د خارجه وزیرانو د شپږ څلوېښتمې غونډې په وخت په کشمیر کې د هند لخوا د روان زور زیاتی په ضد یو قرارداد منظور کړی دی او په نړیواله ټولنه یې غږ کړی چې د کشمیریانو د خپلواکۍ په حق کې دی د ملګرو ملتونو قرارداد عملی کړي. د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په سر وړاندې هم څو جنگونه شوي دي او څېړونکي وایي تر څو د کشمیر کشاله نوي اواره شوي د دواړو هیوادونو ترمنځ د جګړو خطر نشي ختمېدلی.
د VOA دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
ملګرو ملتونو د بلجیم په سرشار برسلز کې د مارچ له 12 تر 14 نیټې پورې یو غونډه رابللې چې په شام کې د بشري کړکیچ د مخنیوي او بشري مرستو لپاره یو ګډ پلان پکې جوړ کړي. تفصیل یې له منځه شهید څخه ورو.
د ملګرو ملتونو د راپورونو لمخه په سوریه کې نږدې 1.2 میلیونه خلک نړیوالو بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو د بلجیم په سرخار برسلز کې د مارچ په 12مې نیټې څخه تر 14مې پورې یو غونډه رابللې ده تر څو د سوریې د بشري کړکیچ د مخنیوي او بشري مرستو لپاره یو ګډ پلان جوړ کړي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې 6.2 میلیونه سوریایان په کور دننه بې ځایه شوي دي. راپور زیاتوي چې 80% څخه هم ډیر وګړي د فقر یا غربت د کرخې لاندې ژوند کوي او د بېوزلۍ سره مخ دي. د بشري مرستو د چارو ویان جینس لایرک وایي د تیرو 8 کالو جګړې په سوریه کې د نړۍ تر ټولو لوی بشري کړکیچ رامنځته کړی دی. بلې خوا په سوریه کې د امریکا ملاتړي نظامي ځواکونو چې له داعش ډلې سره په جګړه بوخت دي وایي د داعش له وروستیو وسلوالو سره یې په دې هیواد کې جګړه پیل کړې ده. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو له څو اونیو راهسې د دې هیواد ختیځ کې باغوز سیمه کلابنده کړې ده. هلته د ماشومانو او ښځو په ګډون د عامو خلکو د لیږدولو لپاره د لارې پرانستل ځنډیدلی دي. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو د چلوالي ویان مصطفی بالی ویلي د دوی ځواکونه له غرمې وروسته باغوز ته ننوتي او د ملکیانو وروستۍ ډله یې له سیمې ایستلې. ښاغلي بالی که څه هم د دې جګړې اټکل نه دی کړی خو د چلوالي ځواکونو تیره پنجشنبه ویلي وو په یوه اونۍ کې به بریالی کیږي. باغوز وروستۍ سیمه ده چې د داعش وسلوالې ډلې په واک کې ده. د دې کلی سقوط ځانګړی ارزښت لري خو کارپوهان وایي که داعش په دې سیمه کې ماته وخوري بیا هم که دوی خپل ایدیالوژي وساتي د پخوا په څیر یو ګواښ کیدای شي. په غیر نظامیانو کې بهرني کسان، ماشومان او ښځې هم شامل دي. د داعش ملاتړو د ټلګرام له لارې د دې وسلوالې ډلې په ملاتړ کمپاین پیل کړی. 15 کاله وړاندې داعش د سوریې پر 78,000 کیلومتره مربع ځمکې واک ترلاسه کړی و. د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو ویلي له دې ډلې سره وروستۍ جګړه په شاوخوا 0.5 کیلومتر مربع ځمکه دوام لري. په وروستۍ اونۍ کې د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو شاوخوا 60,000 ملکي کسان په هسکه کې یوې پوځي اډې ته لیږدولي دي.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی.
قبایلی ضلعو شمالي وزیرستان او جنوبی وزیرستان کې ګڼو بارانونو او واورو لوی لارې بندې کړي او یو شمیر کورونو ته هم تاوان رسولی چې د یو کور د رانړېدو له کبله 3 ماشومان مړه شوي او 10 تنه نور پکې ټپیان شوي دي. تفصیل د عدنان بیټنی په رپورټ کې اورو.
په قبایلی ضلعو کې د واورې پرېتو له امله سخت زیانونه رامخته کړي او تازه راپورټونه وایي په شمالي وزیرستان کې د یو کور راغورځېدو له امله 3 ماشومان مړه او 8 کسان ژوبل سوي. په ژوبل سوي کسانو کې 3 زنانه او 3 ماشومان هم شامل دي چې دا وخت درملنه په میرانشاه هسپتال کې روانه ده. انتظامیه ډیوه ته وویل دغه پیښه د شمالي وزیرستان د تخیل تحصیل کې نن سهار هغه مهال رامنځته شوې چې سخت باران ورېدو وروسته له تېرې شپې راسې د واورې ورېدو لړۍ هم دوام لري. هغوی زیاته کړه دغه یو کچه کور وو او دې ته تر کډوالۍ وروسته یو کال کېږي چې دغه خلک بیرته ستانه شوي وو. په دې تازه پیښه صوبایي حکومت سخت تشویش څرګندونه کړې خو په سیمه کې دغه پیښه په داسې حال رامخته سوي چې قبایلي ضلعو کې د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام ادارې ویلي هرې ضلع ته 1.5 کروڑ روپۍ ورکړې چې د تاوان په وخت پرې د خلکو سره مرستې وکړي. د دې تر څنګ کورما شمالي او جنوبي وزیرستان څخه خلکو ډیوه ته وویل د واورې ورېدو له امله له سختو ستونزو سره مخامخ شوي. زیاته کړې د بجلۍ نظام خراب شوی، خلک په کورونو کې بند پاتې شوي دي او لارې د واورو ډکې دي. دا هم وایي د واورې ورېدو له امله خلک د اوبو، بجلۍ، خوراک څخه د ستونزو سره مخ شوي. په جنوبي وزیرستان مرکز واڼه کې یو ځایي خبریال نورعلي وزیر ډیوه ته وویل په واڼه بازار کې لسیزې وروسته زیاتې واورې شوي دي. هغه وویل د واورو او بارانونو له امله د تاوانونو او وشتو اندېښنې څرګنده شوې خو په سمدستي ډول لا کره معلومات نه دي ترلاسه شوي.
سخته اوره شوي دي، خلک پورینه کمشته وتلای نه شي. کلی خالتا لگیا دی پس کوٹنا پورا ہن چیزا بھی چچی پکڑے پکوری نہ بندے پورا دو آگا سب پکا بھی لوندے چھ بھی زخ پل ہوں پورا کتلائی نشو خوبشن ہوں چکن شپ کے تلائی دمره سخت اور د وسنه یا د مسلسل
په جنوبي وزیرستان اعظم ورسک سیمه کې یو بل تن محمد رسول د ووري له امله پیدا شوی مشکلات دیوته چې داسې برسې راکوي
دلته په مش بند درازیو ته اورا شوی دو په خلک بند کوټړنګ شوی دی لیار باندې بجلی مټل وشت دی ډیر زیات مشکلات سره خلک مخ مخته نه لارګیشته نه خوراکي مواد شته د ډیر زیات مشکلات سره مش مخ مخ شوی مش د حکومت نه دا مطالبه دی چې دای د مشته روډین خلاص کو ټکټر مکټر دارو والی د مشته چلکی ملیار دی اګروتاک چې درته خلوص کو
د واوري وریدل عمل په کورمه کې د خیرلاچی او په جنوبي وزیرستان کې د انګور اډیلارې چې افغانستان سره پر تک راتک کیږي هغه هم د واوري وریدل عمل باندې پرته دي په قبایلی او نیمه قبایلی ضلعو کې د قدرتي آفتونو په وخت د تنظیم ادارې ویلي هرې ضلع ته 1.5 کروڑ روپۍ ورکړي چې د تاوان په وخت پر د خلکو سره مرسته وکړي د ایډمی مرکزی وین اسنداور دی وسره حال تیرولو پر مهال ویل په سیمه کې د زیات باران او د واوري وریدل عمل بیړنۍ حالت په ذکر شوې دي
ایف ڈی ایم اے یو خو دادو چې کوم مکمل انتظامیات او غیتا باقاعدہ پیسې ورکړي یو نیم کروڑ روپے ورکړي چې دا ایمرجنسی د پورا تو سه میش د فند په شکل سه چې تو سره موجود وي چې ارجنټلی بیا تو سه ریسپاند کړای شي ایمرجنسی حالات ته چې کوم زوی شه چاته ټینټیزر اورات وي میش کوارډینیټر چې کوم دی اے سره ټینټینا پروت دی ور سرا دا غادو چې کرے دڑنگول پسورات سے میر پا دغا چکیم ڈیزاسٹر وی باروم می طوفان وی آسوی فوری تا ور سرا دریلا کاری پی میر غاتا ور کوی چی سیک پا حاک پا شورا سی زخمیون تا یویو لاکری پی پا دے
اخر د خیبر پښتونخوا انتهی سویلی ضلع ټاک مرستیال کمشنر شاروخ خان وای د ټاک ضلع شمال ویدیز وړسپونی کونسل کې بارانی سیلاب راغلی فصلونه اغیزمن کړي او امدادي ټیمونه سیمې ته ورکلي او د اوبو بل لور ته اړولو هڅه کوي هغه اوویل د نقصان کره اندازه نشي کولای خو د نقصان جاج اخستلې کیږي عدنان بیٹنی ډیوا ډیرا اسماعیل خان
تاسی له واشنگتن ڈی سی څخه د ډیو ریډیو سهارنی خبرونه په ژوندۍ بڼه اوري د شمالي وزیرستان او د جنوبي وزیرستان غونډې په بلوچستان کې هم غنو بارانونو او واورو لوی لارې بند کړي او خلکو ته زیانونه اړولې دي ویل کېږي چې د بلوچستان په چمن ضلع کې هم د بارانونو له امله یو کور د یو کور بام را نړېدلی او یو ماشوم پکې مړه شوی ده تفصیل یې د نعمت سرحدي په رپورټ کې اورو
د بلوچستان ایالت په بیړنی حالاتو کې کارکونکي ادارې پی ډی ایم ای یویان محمد اصغر له خولې دغه بارانونو او واورو د ایالت زیاتره برخې ډېر زیاتې متاثره کړې دي او لوی لارې بندې پاتې دي او د سیلابي اوبو د خلکو په کورونو ورنوتل دي سدردم ګړې پورې په خوزدار پشین او چمن کې د کورونو نېدو او سیلابي اوبو څخه درې عادي خلک چې پکې دوه کوچنیان دي مړه شوي دي او در پنځلو څخه زیات ژوبل دي چې د درملونو دپاره او ځایي روغتونونو ته رسول شوي دي چې د پی ډی ایم د ویان لخلی و دغه سیمو ته امدادي سامان هم روانه کړل سوی دی خو په اکثر سیمو کې موسم خراب دی چې د ایلتی حکومت لخوا مرستې رسولو د پاره د هلیکاپټر بندوبست سوی دی خو د خراب موسم له وجې هلیکاپټر پرواز نسی کولای دا وخت د زیاتې واوري له امله د کوټې ژوب تر مابینز لوی لار د کارمې ترزی پر مقام د کوټې لورلای زیارت سنجاوي لوی لار د کوټې چمن تر مابینز لوی لار د کوژک په غره کې بند ده چې د ځای چارواکو لخوا دغه لارې خلاصولو د پاره مشینري اخته ده او دغه سړکان څخه واوري ریکوی خود توبه کاکړی او توبه اسکزی زیارت کان می ترزی لوی بند منتکو رابطه سړکان د زیاتی واوري وریدو ل عمل بند پات دی سپدغه سیمو کې ادي خلک وخورکی توکو ته سخت اړتیا لري د زیارت سیلګری په مرکز کې یو زیات شمیر سیلګر هم بند پات دی او د حکومت څخه لارې خلاصول غوښتنی کوي
زه چمن سره غلی یو پرم بچکرالو نو موسم برای شو واوره شروع وسلار بند ده نہ بجلی ستا نہ گیستا الات گرد سر خراب تھی انہ سے گرم مسافر آگلی جو والاڑی لاری بندی دی نو درتا تقریباً ودرے پٹ قدر واو رسوے دا او فی الحال مش پہ زیارت کی والاڑی والاڑی الات گورے
هم د زیارت یو مقامی کس و دیوه تا وویل سپ زیارت کی سوی واوری پا تیر دیرش کلو کی نده سوی
چکم سلسلرالا فارون لا سلور وجو سے دغه سلسله شارټ اسوا دا ګر دروازه ولا دا ګر شپه ولا دون ک دروازه سوي د په درس کال کی دغه وار مور د زیارت عوام بالکل د لیسی سوي دی نو نن مور د 50 پر کال سا موږ دا ضلع زیارت عوام خاص کر کے ذمہ دار دا ډیر متاثر وو. باغونه وچ شو د چا هغه پر آخری اسٹیج باندې ولاړ وو، نو چا نوې بر میں وولے چا زړې بر میں شکشته وولے، لیکن در بلالمین له طرفه سا دغه رحمت نه وو.
دغه روان بارانونو او واورو سره سره په بازو سیمو کې ژلې هم سوي دي، چې له عمله په وسنی وخت کې جوړ سوي د اوبو ډیمونو کې اوبه هم په غټ مقدار کې جمع سوي دي. چې د سیمې زمینداران وای چې دغه وسنی بارانونو څخه به په سیمه کې روان وچکالی کې نور هم کمی راسي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټي وی، چمن.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
سمې وو ورستی رپورت ته ستاسو پام را ګرځوم. د پاکستان د تیلو او ګیسو مرکزی ادارې په دې هیواد کې د ګیسو نرخونه زیات کړي دي. تفصیل یې له پېښور د عبدالرزاق په رپورت کې اورو.
د پاکستان آئل اینڈ ګیس ریګولیټری اتارټي یعنی اوګرا یو ځل بیا د ګیس په قیمتونو کې د زیاتوالي منځوري ورکړې ده، او په دې لړ کې وفاقي حکومت ته سمري هم لیږلې. د اوګرا منځوري وروسته د سوی ګیس یو ایم ایم بی ټی یو سل او یو پنځوس روپۍ ګران شوې ده، ولې د ایل پی جی یعنی د سلینډرو ګیس په یو کیلو کې نه روپۍ اضافه شوې ده. پېښور کې د ایل پی جی ګیس کاروبار کوونکی محمد امجد وایس اف امریکا ډیو نیوز ته وویل د ایل پی جی ګیس کم قیمتونه اوګرا مقرر کړی دي. د کارخانو مالکانان دغه ګیس د مقرره بینا په زیات قیمت ډیلر ته ورکوي.
خو چې کم ګورنمنت وایي چې فرض کاغی وایي چې نو روپۍ پر کے جی ګران شوی دی، نو دا نو روپۍ ګورنمنت له طرفه ګران شوی وي، خو موږ ته تقریبا پندرہ روپے ساڑھے چودہ پندرہ روپے کلو اس گران ملے گی. نو چې څنګه موږ ته ملاوي کې هغه حساب باندې به بیا موږ خرڅو، او د ګورنمنت بیا ټیمونه وي زموږ غوندې دکاندارانو پسې ګرځي او چاپی وهي.
نوموړي زیاته کړه چې کله یو دکاندار په زیات قیمت کې ګیس خرڅوي نو حکومت په دې باندې جرمانی لګوي. ولی اوګرا چرته هم د ایل پی جی ګیس کارخانه یا پلانټ چلوونکي نه دی جرمانه کړي، چې ولی د حکومت لخوا مقرر شوی نرخ نه په زیاته بیا ګیس خرڅوي.
نو بیسیکلی خدای د اوګرا شیز دی، اوګرا باندې ته پوس کوي چې پلانټ والا نه ته پوس کوي چې هغه باندې امپلیمنٹ کی چاله کته په دمر ریټ باندې دا کوي. اوس دینا مخ کی اوس خدا آفیشلی گران شو، دینا مخ کی ان آفیشلی گران شوی وو، ملک بس کمیر آغلی وو. نو دی 11.8 سلینڈر دا ساڑھے تیرہ سو روپے نوالی تر ساڑھے سترہ سو روپے پورے مختلف پلانٹوں میں پخولا مرضی خرسول ہوگی.
عبدالله سوک چې پېښور کې د روټو تنور چلوي ډیوته ویل چې د ګیس په قیمتونو کې زیاتوالی راتلو سره د هغې کاروبار ډیر متاثر کیږي، او دا چې د زیاتو خرچو او کمې ګټې له وجې د میاشت په اخره کې د تاوان سره مخ وي.
لرګی مصر استعمال او لرګی هم ګران دی، او پنځه هزار روپۍ ګیس سلینډر دی، او روټۍ هم هغه لس روپۍ کېږي. او چې روټۍ وزن کم کې ګاګ سره خرابېږي، او چې وزن ورکوي به صحیح وي، او بیا موږ لسه مزدوري نه پاتې کېږي بچي. بس موږ تم دا نسخان دی چې هماغه چار دن کار کوي او ګیس ګران شو روټۍ لس روپۍ کېږي.
پېښور کې د یو هوټل مالک سمیع الله وایي موجوده حکومت دوران د ګیس بیلونه ډیر سیوا شوي دي، او دا چې اوس د هر میاشت د ګیس بیل د مخکې په پرتله یو په دوه سیوا جمع کوي، چې اثر یې د دې په کاروبار پرېوته دی.
مخکې به موږ پسې راتللو چالیس تیس هزار پچاس هزار پورې به بل، اوس د ایک لاک نه ابو راځي. نو د هغې په وجه باندې چې کوم دی نو زموږ کاروبار کې ډېر اثر پرېوته دی. هغې د وجه نه موږ چې کوم دی دا شیزونه ګران کو، نو د هغې په وجه باندې زموږ په کسټمر باندې اثر پرېوځي. هغه کسټمر زموږ نه خفه کیږي چې کله د کاروبار والا چې کوم دی په هغې اثر پرېوځي، نو هغې الریډي چې کوم دی دغه په ذهن کې راځي چې یاره زه خپل لیبر کم کمه، د هغې په وجه باندې چې کوم دی نو لیبر چې کوم دی الریډي بس مجبوره دی، نو هغه په یا به په کمه تنخواه باندې کار کوي، او چې کمه تنخواه نه وي نو هغه بېروزګاره کیږي.
د رواني میاشتې لپاره د اوګرا لخوا ټاکلې شوې د ایل پی جی ګیس نوي قیمتونو تر مخه د کورنی ګیس سلینډر قیمت د څوارلس سوه اتی ویش روپو نه پنځلس سوه او دوه ویش روپو ته رسیدلې دی، ولې د کمرشل ګیس سلینډر قیمت د پنځه زره او څه کم پنځه سوه نه پنځه زره او نهه سوه روپو ته رسیدلې دی. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا نیوز، پېښور.